دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه له انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د فاټا د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوې کمیټې د سبانه غونډې پر ضد به احتجاج وکړي. د پاکستان د پوسټ مشر د قبایلی سیمو د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره واپسه هدایات جاري کړي دي او د آذربایجان د نګرنو کراباغ په جګړو کې د ارمینیا د چارواکو په خبره 13 او د کراباغ د چارواکو په خبره 12 کسان وژل شوي دي. دا خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر مهال به احتجاج کوي. پرون په خبري کې د خبري غونډې وروسته د یادې اتحادیه مشر نثار مومند مشال ریډیو ته ویل د غونډه باد ګل پورس په خبري جنسي کې کیږي او په یادې کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد به دوی احتجاج وکړي. الته پرین په جمرود کې هم د سیاسي ګوندونو غړو د سن نور مشرانو په وی غونډه کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وشوې. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي منصور افریدي په دې اړه مشال ریډیو ته پرین وویل
په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلي سیمه د خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
یاد دی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویلي وو د قبایلی سیمو د راتلونکي پریکړه بعد د قبایلو لس په خوښه کیږي. د پاکستان پوسټ مشر د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره د واپس او د خیبر پختونخوا او فاټا ترمنځ په پولو د څارنې نظام نور پیاوړی کولو هدایت جاری کړی دی. د پاکستان پوسټ د اماړیکو څانګې آی ایس پی آر لخوا پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف دا خبرې پرون په پیښور کې د اپیکس کمیټې د غونډې پر مهال کړې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د خصو د حکومت او ستونزو د هوارولو په هدف یو کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینه مشر او د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایو پر مشال ریډیو ته ویل چې د خصو د کابینه لومړی غونډه به په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي زرین ضیا بیا پر مشال ریډیو ته ویل د دې کابینه جوړولو سره به د خصو ډېری مسالې هوارې شي. د خیبر پختونخوا د سواد خلک وای چې باید مرکزی حکومت ته په مالکان ډیویژن د ټیکسونو لګولو پریکړه بیرته واخلي. تیر ورځ په منګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو ویل د سواد اولس ته لوړان دینا د بد امنۍ پوځي عملیاتو سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي او اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نورم زیان ورسیږي. په دغه موقع د سواد ضلع لپاره د پاکستان پیپلز پارټي مشر شمشیر علي مشال ریډیو ته وویل
زمنګ دلته روزګار نشتی، زمنګ سکارخانی نشتی، اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چکم دی غنه نالي. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغا دلته کسٹم نافیس کی مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه. دا چکم د پی ټی آی حکومت سے کم چې د مسلم لیگ حکومت سے دی انتهائی طور زیاتې ردی دی جن سره کو
د سواد د خلکو د یادو غختنو په اړه مرکزی حکومت لا مشال ریډیو ته سن دی ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران اړیکو سره نه تړل کیږي. پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال نوموړي زیاته کړه دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې د ترګرۍ لپاره زمینی برابروي. د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان په میډیا کې د یو هندي چارواکي په پاکستان کې د جاسوسۍ تر شا د ایران د لاس لرلو بحثونه کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په آذربایجان کې په نارامه سیمه نګرنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پوري کوي. د ارمینیا پوسټ د آذربایجان په ځواکونو د لویو کاروایانو تور پوري کړي. د آذربایجان پوسټ ویلي دي چې د شپې مهال اول د دوی د کرخي لومړي ځواکونه تر شدیدو ډسو لاندې راغلل او بیا یې پوسټ تر دې عمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړل. نګرنو کراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته له کنټرول یې د ارمینیا خلکو سره ده. په کراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتیري وجل شوی دی. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلی دی په یاد پیخه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتیری وجل شوی دی. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا پر نیټو خپلې نیوکې تکرار کړې. وی ویل د تیشتو هیوادونو دا سازمان نور د کار جوګه نه دی. ډونلډ ټرمپ چې سخت کال د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې برخه اخلي، پرون یې په ویسکانسن کې ویل د نیټو نور غړي په دې تړون کې په مناسبه او شفافه توګه خپله برخه په غاړه نه اخلي. ډونلډ ټرمپ زیاته کړه د نیټو دغه غړي دي یا خو خپله برخه ورکړي او یا دې له دې تړونه اوسي. د سرمایه کاری یوې ادارې ریئل اسټیټ موګل ویلي دي چې سعودي عرب دوی ته د امریکا د پوځي ملاتړ لپاره مناسبې پیسې نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې د بروسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. د هوایي ډګر شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی وو. د بروسلز د هوایي ډګر مشر ارنود فیس تیر ورځ ویل که څه هم د هوایي میدان په پوره ډول نه فعاله کیږي، خو د امید اړخته یوه اشاره ده. او اخیری خبر دا چې د شام سرکاري خبري ایجان سنا پرون خبر ورکړی دی چې د دای هواد پوس په لرغونی خار پالمیرا کې د شاوخوا سلویختو جسدونو یو ډلهیز قبر موندلی دی. د شام حکومتي ځواکونو 13 ونې پالمیرا خار له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته ونیوه. سنا خبري ایجان ویلي دی چې په دې قبر کې د سړو ښځو او ماشومانو جسدونه دي او پکې د ځینو جسدونو سرونه شوی دی. د شام د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکزی په بریتانیا کې دی وای د داعش وسلوالو په میرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسانو ته پانسیانی ورکړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه په مشال اډیو نو اوریدل چې نسټ مړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال اډیو .com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو د ګل پورز د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی.
پدغه ورز باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بنديږي، تاجران به روچتيږي.
ملت پال ګوندونو او پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خپل حقوقو ترلاسه کولو پورې به احتجاج جاری ساتي.
ویسٹرن روٹ اول پرایورٹی وا آج دا حکومت راغ اگئی کی چین پر اکینا فن ایم او یو کی کنوین آٹول دی ایسٹرن روٹ سے پارا ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت بهر ملکی سیلانانو ته مالکن سمې ته د اتلو اجازه ورکړي، خو په سواد کې د هوټلو د اتحادیې مشر وای
پبلک ټرانسپورټ کې د سوبر دی نو غوښتي مګر دوی هم درګې پټک نشي کولای. هم په دې شنه ریکارډو نه د زنانو شنه ریکارډو نه
په جلال آباد کې د لاس جوړ سنت ټولنې د فعالیتونو حال هم درکو.
پوست تقریبا 300 کسانی من سرکار کوي، هغه ټول په کلو باندې کې من سرکار کوي. هغه خويند چې د سواد نه به برخه پات شوی دي نو کورونو کې دومره تکار کوي بیا موږ د دونه د جامع وروړو.
شننې او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره وسه. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غواګي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورز یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده کمیټې کې د قبایلي سیمو نمائندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سو ورځې وړاندې له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوښه کوي. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خالی پورز په خبر کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره خبره اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي جنرال اپریدی ویل په سلور منټه لنډی کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه راولې شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا په لنډی کوتل کې وي دا احتجاج د نننه چې دا کمیټې وي نو بهر به متورو جاندو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پیښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنا او پروګرام ورکو. دا ټول پیښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې نفاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمهوار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود پاغی کی بدلون رانے واسطے دا کمیٹی پر مغا شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال پریدی وای چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس لومندګی نه دا ورکړ شوی او هغه کسان پکې غستې شوی دي چې ته چې د سیار دلاندې مراحت ملاویږي.
دلته کوم مشاوریاتی کمیټه راځي او بیا دی په پریک په خله باندې خلق راغواړي، نو هغه خو پشمار کسان یې موږ دا ډیماند وو چې یو خو په برابرې بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موکه ورکی او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتی هفته خلق راغواړي او غینه مشاورات واخلي چې تاسو غواړي سه زمون خو د قبایل او عوامو کمرځوي خو داسې به معلومیږي.
بلخو سور زبلان دی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي چې د خبرو اترو دلاره به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي، هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زموږ دی د دې باندې لامونږه ایس کمنټس ځکه نشو ورکولای چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای مونږه هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکرو کمیټه کې چې دا غي دغه دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عام هم ټیک شي خیر به بخیر.
د پامړ له چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستا نمائندګي نه ده ورکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
درنو اودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر جنسي په جمرود اشاقه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغه سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې فیصله شوې چې د ګل پورز یعنی سبا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې سره په ملاقات کې به په ګډه سره خپل دریز وړاندې کوي. په غونډه کې ویل شوي چې په هغه ورځ به د اف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کولی شي. یاد غونډې نور حال له فرحات شینواري څخه.
د خادی پورس د خیبر جنسای په جمرود شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټه د خیبر جنسای د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټه ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل
دوی هم فیصله وشوي یوادا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکي، کم موثره نمائندگی نه ورکي نو د هغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. منګه جی بس یو خبره ده چې فاټا چې ده پټکیو دی خیبر پختونخوا ایسه لیکي
او د عوامي نېشنل پارټي د خیبر جنسي او مشر منظور پردیو ویل
په 4 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر جنسي لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وی تور جنډي اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په موثر انداز کې ودا احتجاج وی، غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
په دې غونډه کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سره څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله، نو دا هم دې د پاروش ولا چې ان شاء الله دا بلورس کمیټي چې کم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کم دی غنور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې عمده یو خبره مخې ته راځي چې د 2 ترمیمي بل چې کم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا دې کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او موږ ترې دا پاټا حیثیت راکې.
د غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاه جوګل پردی لخوا را بلل شوی و او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
دا د دغه غونډې مقصد او ریفارمز کمیټه را روانه ده. هغه ریفارمز کمیټه ته خپل یو داسې پالیسی جوړول چې په کومه کې په مونږ په خپل منځ کې څه اختلاف نه وي، چې مونږ په متفقت اور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي، عوام بله کوي، مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده، او دې نه وړاندې په باجوړ، مومندو، شمالي وزیرستان، کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رایې راغونډې کړې دي، او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر جنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوې دي، او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي، د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي، بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي، او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره د خیبر پختونخوا اپیکس یا ضلعي کمیټې فیصله کړې چې له افغانستان څخه د تاوان لپاره د ټلیفون کالونو په اړه به له کابل مرسته وغواړي. په غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به یو پلاوی د کابل سفر وکړي او افغان چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. د کمیټې د غونډې نور حال له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې ورو.
د ایس پی آر لخوا خبره شوې دغه خبر پړنه کې ویل شوې چې د اپیکس کمیټه دغه د اعلی پای غونډه کې د پاکستان پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف، د پاکستان د استخباراتو مشر لیفټنن جنرال رضوان اختر، د پیښور کور کمانډر نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی او د صوبې او د فاټا سیکټر نورو چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع باندې د پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف ته د وزیرستان کې د عملیاتو د آخري پړاو باندې بریفینګ ورکړل شو، او په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د بیکورو شروع د واپسې لپاره هلې ځلې کیږي په هغې باندې هم دوی خبر کړل شو. د خبر پاڼه تر مخه جنرال راحیل شریف په دې موقع باندې هدایت وکړ چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کمې پولې دي هغې باندې چې کوم د کتنې او څارنې لپاره نظام ټاکل شوی دی هغه پوره پوره عملي کړي، او په خصوصي توګه تورخم پولې باندې د کتنې او څارنې نظام نور هم کلک کړي شي. دوی دا هم وویل چې پېښور ته د بتۍ یا غوبرې تاوان کالونو لپاره چې کوم افغان سیمونه استعمالیږي د هغې لپاره چې د پاکستان د پولې دننه کوم مواصلاتي نظام دی یا ټاورې او سترین لګېدلې دي هغه دې هم زر تر زره لرې کړي شي، او ډېر زر به په دې لړ کې یو خصوصي پلاوی د کابل دوره وکړو چې هغوی سره دا ستونزه اوچته کړي. د پاکستان د پوسټ سرلخکر په دې موقع باندې وویل چې د قبایلي سیمو اولس چې کومې قربانۍ او مرستې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره کړي دي د هغې بدوی ته پوره پوره بدله ورکړل کیږي، او هم د دوی په مرستو باندې د دغې وسله والو اثر ډېر زیات کم کړی شوی دی. دوی قبایلي سیمو کې فاټا سیکټریټ او خیبر پختونخوا کې متعلقه چارواکو ته هدایت وکړل چې د دغې بې کوره شوي د بحالې بیا واپسې او بیا ودانۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، او چې څه هم دوی ته اسانتیاګانې لري هغه دې ورته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو، دی نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکلي هسې خو حکومتي چارواکي ادعا کوي چې فوز او حکومت په قومي معاملو په یو خور دي، خو ولې پنجاب کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو او د ایران سره د اړیکو په معامله د دواړو ترمنځ بیلتون لا ژور شوی دی؟ شاهین بنیری د لیک مهمې ټکي دروروي.
افراسیاب خټک لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د منظورېدو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب عملیاتو وروستو د تمه کېده چې په ملک کې به د ترهګرۍ مخه ونیول شي، خو په لاهور کې د ترهګرۍ اوسنۍ پیښې د ترهګرۍ پر ضد د ریاستي کړنلارې په اړه سنجیده پوښتنې راوچتې کړې دي. نوموړی د لاهور د بمی برید په تناظر کې د ځینې واقعاتو ذکر کوي. وړومبی په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو احتجاجي لاریون، او بل د ایران د ولسمشر پاکستان ته سفر. د ممتاز قادری پلویان د اسلام آباد ریډ زون ته ورسېدل، پر لته وغځو او په حکومت فشار واچو چې په سغدریزه او پرقه پرسته ولاړې د هغوی غوښتنې دی اومني. دویمه مهمه خبره د فوز د ویان لخوا په ښکاره د خبره کولو چې د پوز مشر د ایران د ولسمشر سره وکتل، او دا غسرې د ایران په خوره د پاکستان پر ضد د هند استخباراتي هلو ځلو معامله اوچته کړه. د لیکوال په خبره پوز په دې بیان خپرولو سره د ملک د بهرنیو چارو وزارت یو اړخته کړی دی. دریم خبره د پنجاب د امنیت پاړه د حکومتي او پوځي چارواکو غونډه ده چې پکې د ترهګرو پر ضد عملیاتو پاړه د حکومت او پوځ کړنلاره یو نخ کاریده. پوځ غواړي چې لکه د نورو صوبو په شان ورته په پنجاب کې هم دا واک ورکړل شي چې عملیات په خپل خوښه وکړي، او هم دغه وجه ده چې په پنجاب کې په خپل سر په عملیاتو پیل وکړو. افراسیاب خټک لیکي داسې ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جامع کړنلاره جوړه شوې وه اوس هغه له پامه غورځېدلې ده، او په دې عمل کول اوس مهم نه ګڼل کېږي.
شاین بونری چې د نیشن د ورځپاڼې کې د افراسیاب خټک د لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. وزو په خبر ته د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی خزینه غړو د ښځو د حقوقو لپاره د غیر رسمي کابینه جوړه کړې ده. د دې کابینې مشره د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون ټاکل شوې. میراج همایون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د یادې کابینې لومړنۍ غونډه کې بعد د کورونی تشدد د مخنیوي د قانون پر مسابده بحث کوي. نور تفصیل له پیښوره د زلان یوسفزی په رپورت کې اورو.
د ښځو د حقونو او د ستونزو د هواري لپاره جوړه شوې د خیبر پختونخوا د اسمبلې د زنانه غړو په کابینه کې د اسمبلې ټولي زنانه غړي رکنیت لري. د ښځو د کابینې مشر میراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړی غونډه د کورنۍ تشدد د مخې نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. میراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډیر کار کړی دی، خو نه پوهیږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
دا ځل مونږ په ډیر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زمونږ یو اداره جوړه شوې ده خاص د یو شک ارمان تعارف مفتی جانان صاحب هغه کې ناستو موږ سره. نو زمونږ خو کله دا سوچ کوم نو خیال کوم نو راغلی دا به ریجیکټ کیږي. هغه کې هغه چې څنګه هغه د پروسیجر دی نو هغه لا ډپارټمنټ ته چې لاړ نو لا ډپارټمنټ چې دا د لاړ شي دغه ته اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي. اسلامک آئیډیالوجي کونسل بس هغه اولې وی چې دا درې شکونه تل لرکې غټي شکونه خو هغه مالانه دي کته دا هغه چې ریجیکشن.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زرین ضیا وایي خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي، او د کابینې سره به د ستونزو هوارېدو لپاره لار برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړل شوی دی چې کوم اسلام حقوق ورکړل شوی دی، نو موږ دا داغې لپاره فایټ کوو. لکه داغې مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته ملاو دي شي، خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي.
د میراج همایون په وینا په نږدې ورځو کې بعد د ښځو د کابینې غونډه رابلي چې پکې به د ښځو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي، او د کورنۍ تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پر ورځ مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېرې خبرې د قرآن او حدیث پر ضد وي، نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غواګې درنو ودونکو. د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات موجود دي. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. د ملت پال ګوندونو مشران درز لري چې په دې پروژه کې د حکومت ټوله توجه په پنجاب د حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. مليحه امیرزاده د په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دي چې د حتمی منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لارا چې له حکلا سیمې نه شروع کیږي او په یارک سیمه کې به سرته رسیږي، پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې. بعد پاکستان 14 موټر وی چې د ټول کلومیټره کې 3000 کلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي او زمونږ مغربي روټ به اله یا رکتر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیری د نهه ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې نه وي.
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې د هغې پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دي. نوموړی وایي په دغه لاره تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
په موټر وی چې دغه د پاره تر اوسه پورې فیزبلټی رپورټ نه دی تیار کړی نه یې ورسې فنډ ورته ایښی دي نه دا ټنډر کړی دی. د ریلوی په والا باندې هیڅ فیزبلټی رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل یو فیصد هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ 3 ساعته کار روان دي. بیا چې هغه مکمل کړي دا به هیڅ فنډ نشته غربي روډ ضرورت نشته. موږ تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزبلټی رپورټ نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئنه کیږو؟ غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دابیدار یو، غربي روټ واړو ټول پښتونې واړو.
د دغو مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه ده منظوره شوې او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرکاري د سچې وعده شوې وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړې دي خو په عملي توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوې دي.
implementation ke da sindhkari jikam announcements ya kam consensus prime minister announced kari pai bande on the ground aga sikar nishte de par de da bande pastay jikam us parliamentary committee unda da ke da khabar uchati gi bar bar she we need very clear which is the allocation fees you see khuder clear de che western route aval priority wa acha da hukumat rahe no agai che chin sara kena from mou che kandina atul the eastern route le pare
kasa ham da pukhtano siyasi gunduno masharan wai che pa ya da project ke bad khpal hak la para khabara kawi aw da hak pa hasilawi khud da pakistan markazi hukumat pa bya bya da dwi da tahfuzat pa jawab ke weli di che gharbi la rae tarjida aw da dwi andekhne bal re kawi
دا مشال ریډیو دا
مشال اړ ته تاسې غوږی درنو دونکو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وای چې د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نیول معاملہ له ایران سره تړل پکار نه دی. نو موړي د خالی په ورس خبري غونډې ته ویل چې پاکستان له ایران سره خي اړیکې لري. نو موړي په داسې حال کې دا سرګندونه کړې چې په پاکستان کې د ایران سفارت په یو بیان کې ویلي ول چې د هندي جاسوس د نیول معاملہ له هغه هیواد سره تړل به د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو بد اغیز وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د خالی په مازیګر ناوخته خبری غونډې ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا خبره ناسمه ده چې ایران په پاکستان کې د ترهګرو لپاره زمينه برابروي او د سہولتکار کردار ادا کوي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د منطقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ګاونډیو ملکونو سره ښه تعلقات ولري او هم دې لړکي د ایران سره خپل تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي او د ایراني صدر پاکستان ته له دورې وروسته پاکستان کې یو خط اثر راغلی وو. خو په رسنیو کې د هندي جاسوس معاملہ له ایران سره د ترلو وروسته یو بد تاثر نړۍ ته وړاندې شو. نو موړی زیاته کړه
ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
دی وای ایران خو هغه ملک دی چې په هر مشکل وخت کې د پاکستان ملګرتیا کړې ده. نو زده دي خبری غونډې په ذریعہ خاص کوم چې دا تاثر نړۍ ته مور کوي چې ایران د پاکستان پر ضد سہولت کار دی. نو بای چې لدی ځان وشغورل شي د ایران د صدر در تک نروستو کوم خسروت خال چې محسوسېدو او هیله وچې د پاکستان او ایران تعلقات به نور خشي خو د دې بحث لوجه دې ته سخت زیان رسیدلې دي. زه دا ویل غواړم چې د پاکستان او ایران ولسونه له یو بل سره مینه کوي او غواړي چې تعلقات نور خشي او چې کومه د هندستان د جاسوس معاملې ده هغه به منطقي انجام ته رسولې شي. خو دغه مسله د هندستان سره ده، دا مسله د ایران سره نه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پختل نو هغه وی
د ایران سره او د سعودي عرب دواړو داسې ملکونو د چیرې پاکستان په خارجي پالیسي کې ډیر زیات اهمیت ده. هغه چې سعودي عرب ستا دا غوي سره زموږ ډیر زیات اکونومیک انټرست شي نو هغه واپس دي. دا شان کې تاسو ځان ته وګورئ نو ایران چې ده هغه بیا په دې وجه باندې زیات اهم ده چې هغه زموږ په گاوند کې ده او هغه هم چې ده نو اکونومیکلی موږ ته ډیر زیات ګټه رسوونکي ملک ده. یو
یاد دی چې د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاکستان پر رسنیو کې بحث روان دی چې د هندي اعلی افسر په پاکستان کې د جاسوسۍ پر شا د ایران لاس دی او ایران د خلکو ته مرستې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، د سره وخت شوی دی د غرمې 12:30 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي وايي د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوي کمیټې د سمانه ونې پر مهال به احتجاج کوي. پر ان په پیښور کې د خبري ونې وروسته د یاد اتحادي مشر نثار مومن او شال ریډیو ته وویل د غونډه به د ګل کورس په خبري جلسه کې کیږي او په یاد کمیټې کې د قبایلو د نمایندګۍ د نشتوالي پر ضد به احتجاج وکړي. د پاکستان پوسټ مشر د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو د زر تر سره د واپسۍ او د خیبر پختونخوا او فاټا ترمنځ په پولو د څارنې نظام نور پیاوړي کولو هدایات جاري کړي دي. ایس پی آر وایي چې د پوسټ مشر دا خبرې په نن په پېښور کې د ایپکس کمیټې د غونډې پر مهال کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د ښځو د حقونو ستونزو د هوارولو په هدف یوه کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشر میراج مایو پر مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کابینې لومړۍ غونډه به په خیبر پختونخوا کې د کورني تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. د خیبر پختونخوا د سوات ځینې خلک وایي چې باید مرکزي حکومت دې په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پرېکړه بیرته واخلي. تر اوسه په مینګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال له ځینو خلکو وویل چې د سوات ولس ته له وړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو او سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي او اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور هم زیان ورسېږي. په آذربایجان کې په نارامه سیمه نګرنو قراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. په قراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 2 سرتېري وژل شوي او د ارمینیا ولسمشر بیا ویلي دي چې په یاده پېښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 3 سرتېري وژل شوي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په نیټو خپلې نیوکې تکرار کړې. ویلي دي د اتشتو هېوادونو د سازمان نور د کار جوګه نه دی. ډونالډ ټرمپ دا خبرې پرون په ویسکانسن کې کړې دي او ټاکل شوی دا چې د بروسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافر لپاره بیا پرانستل شي. د هوایي ډګر شاوخوا لس ورځې وړاندې له 2014 وروسته تړل شوی.
او زه اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټی سرمشریز کانفرنس ته خپل وینا کې وویل چې نړۍ د خپل اټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. که دا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېده نو په لویه پیمانه به تباهي خوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه اټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورسپانه لیکي کناډای د اټمی وسلې خاتمه غواړي نو دې لړکې امریکا دې پیل وکړي او خپل وسله دې ختم کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانای د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د اټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته د تللو سهولت او داخله ورکولو لړکې په تیرو وختونو کې څو څو واره د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړی شو چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي. ورسپانه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د مفت تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خدا براتون کې وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کم حد کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شاره ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شاره په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د خبره ده چې ملک کې د تعلیم شاره زیاتولو لپاره د صرف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول ته تلل د یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لري نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شاره زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو دونکو د سیمیراتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنې لرو. د بی پولي خبریانو سازمان وای په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حمله هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې ویبپاڼې کرک انفو وای چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخ کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستاني طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نخه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګي برید ذمواري اخیستو وروسته رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نخه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان په کال وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وي او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړي چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حمله شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یو دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حمید میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فهرست استولې وو چې دغه کسان به په نخه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نخه کړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان د یوې سړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حامد میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبې مشهوري ویبپاڼی ESPN کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلی دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبې په نورو ځایونو کې کېدې. خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوردونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د آذربایجان په لانجمنه سیمه نوګورنو کاراباخ کې سخته جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او آرمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې له دواړو لورو شاوخوا 40 سرتیری او یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. روسیې پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذری ځواکونه وای لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې اتلس ارمنی نژاده سرتیري د آذری ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. دغه راز د جګړې له سیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروا وویل
دا
وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول اور بند وکړي. روسیې په دې اړه له مخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال اړیو تاسې غوږې درنو اردوونکو، اکانومیست مجلې په پاکستان کې په سخت دریځۍ مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلی چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسي نه خپلول د دې سبب شوی چې پاکستان او سیمه کې بې امنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سخت دریځو فکر د ختمولو لپاره هم کار وکړي. بشیر ګواخ د دې مقالې نورې برخې دراوروي.
اکانومیست مجلې لیکي چې په دې وروستیو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسني وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنت مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکې یا باډی ګارډ وو، خو هغه په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښتۍ اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلی چې پاکستان کې سخت دریځي نوې خبره نه ده. په 1998 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلي. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توپ د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا څلیر زره مدرسې شته دي چې لږ تر لږه 2 میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې 2 میلیونو کې اکثره یې د سخت دریځ دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي. مثلا د حقانی ډله، لشکری طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپلول د ترهګرۍ په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزوره کوي. اکانومیست مجلې لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډېر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخ کې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تک پې اسانه ده.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه
شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه.
مشال اړولې تاسو غوږی درنو ودونکو نیویارک ټایمز رسمان په پنجاب اسمبلی کې د خزو د تحفظ قانون پر منزورولو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو پر تنقید مقاله خبره کړې. رسمان لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د خزو تحفظ د قانون غیر شرعي بللې او وايي حکومت دې په دې معاملې نظر ثانی وکړي. رسمان لیکي چې اسلامي نظریاتي کونسل چې دغه قانون ردوي او د اسلام منافع بولي مخکې هم له کم عمره جنکو سره د سړو وادونه روا ګرځولی وو. د مقالې نورې برخې مليحه مرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې لمخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کېدی شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. رسپانډ لیکي په پاکستان کې د ډېرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللې او دا یې یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړي که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. رسپانه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې سوکو وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپل خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د رسپانې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. رسپانه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړي له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارا کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابته کړي. رسپانه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتی دي. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په سو شوبو کې راوتې وي، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. رسپانه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله یې جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیته تاسو غوږی درنودونکو، په سواد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو او کاروبارانو په یو غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ټیکس لګولو اعلان رد کړی او د حکومت یې غوښتي چې دا فیصله دې واپس واخلي. په دې لړ کې په منګور کې یو غونډه شوې چې تفصیلي د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
سواد منګور کې د ضلع ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري اتحادیو یو هنګامي غونډه وشوه چې پکې د مرکزی حکومت لخوا ملکن ډیویژن کې ټیکسونو لګولو سخت مخالفت وکړی شو. غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې دا سیمه ترهګرۍ بیا سیلابونو ځپلې ده او بیا حکومت ورته سخت قسمه خاص اسانتیاګانې نه دي ورکړي. غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلع سواد بشر شمشیر علي اډوکیټ وایي
زی موږ د آی ډی پی شکاریو، موږ د سیلابونو شکاریو، زمونږ دلته روزګار نشتی، زمونږ سکارخانې نشتی، اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چې کم دی غنه نالي او دا کسٹم ایکٹ په شکل کې دی موږ سره کسٹم نافذای. حالانکه بوټو صاحب شهید چې هغه دا جرأت نو کړی چې هغه دې ته کسٹم نافذ کی، مشرف نو کړی، زیاولق نو کړی، نور حکومتونو نو کړی، دا چې کم د پی ټی آی حکومت سے کم چې د مسلم لیگ حکومت سے دی انتهایی طور زیاتې ر دی ډیویژن سره کو.
دا رنګا ته پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ مرکزی مرستیال سیکرتر او ویان ډاکټر خالد محمود اویل
دا عدالتونو دروازې او ټک ټک او کړی دي سیاسي جدوجہد دوم کړه د دغه په نتیجه باندې د سواد قوم ته د ملکن ډیویژن قوم ته مکمل تور باندې ریلیف ملو شه دی. نو زبره پارټي د طرفه دا ویم چې ان شاء الله تعالی د دې د فار سن مون قرباني رزين پښتونخوا ملي پارټي په اولنی سب کې ان شاء الله تعالی د ټول ډیویژن او د سواد خلکو د فار به ولړی.
د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د تحصیلي بابوزي ناظم اکرام خان خپل دریز داسې وړاندې کړو
د مخالفت کو او مونږ نه غواړو چې ملکن ډیویژن کې دغه چې کوم نه پېښ کړی شي دغه مکمل خلاف یو دی.
د جماعت اسلامي ضلع سواد مشر ډاکټر فضل سبحان چې د د دغه غونډه کوربه هم په دا اړه زیاتوي.
موږ دلته کې د ټیریریزم په حواله باندې د مرحله نه تیر شوی او د سیلاب نه یو مشکل نه موږ تیر شوی او موږ باندې ډیر لوی حادثات واقعات راغلي دي. د هغه په حواله باندې د علاقې له خصوصي پیکج پکار دی، تا حال موږ د هغه نه محروم یو.
د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات جنرال سکتر انجینیر عمر فاروق چې د مرکزی حکومتي پارټۍ غړی دی، دغه ټیکس لګولو په اړه وایي
کسٹم چلیږي جی تب بیرونی مال باندې لګی چې د بهر دنیا نه راځي. زموږ سوات ایکچولی د یو باونډری د یو هم ملک سره نشته چې ډایرکټ دلته مال لاځي، دلته موږ ته کسٹم کې فائدہ راځي. که موږ سره گاڑی دی رو گاڑی دی هغه په کسٹم پیټ دی جی. که زموږ سره مشینری دلته راغلی دی سوات ته چا کارخانه لګولی دا هغه هم کسٹم پیټ دی جی. بنیادی شی دی کی چې دی سیل ټیکس او انکم ټیکس دی او هغه اوس پورې دلته نه دی راغلی.
هونډه کې یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ویناګانې هم وکړې او په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه. کچري مرکزی حکومت دغه د ټیکس لګولو حکمنامه واپس وانغسته نو دوی به په سخت احتجاج داس پور کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو درکو دې موضوع ته ورته بل د سوات کسٹم ایکٹ یا د کسٹم د ټیکس په حق لته سي احتجاج پاره واوریدل. د خبر پختونخوا د کورونو چارو د وزارت بهر ملکی سیلانو ته د مالکنډ سیمې ته د تلو اجازه ورکړې ده، خو په سوات کې د هوټلو د اتحادیې مشر وای حکومت دې لومړی د امنیت حالت ښه کړي او د سیمې وران ویجاړ سړکونه دې بیا جوړ کړي. شاین بونیری په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د وزارت لخوا په یو لیک کې ویل شوی دی چې اوس بهر ملکی سیلانیان د سوات په ګډون د ملکن هرې سیمې ته سفر کولی شي. د کال 2009 راهیسې په سیمه کې د خراب امنیت له کبله بهر ملکیانو ته اجازت نه و چې دغه سیمې ته لاړ شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د سانګې ویان د زاره عالم وایي د کورونو چارو وزارت د دغه لیک د لارې په بهر ملکیانو ملکن سیمې ته د تلو بندیز پورته کړی دی.
ملکن لپاره این او سی ضرورت اوس نشتا، مخکې به او اوس نشتا کنه. نن پورا ملکن ډیویژن لپاره دا ډېر غټ اچیومنت دی زموږ حکومت لپاره، ځکه چې مخکې به دا این او سی بچي او دا یو خو ډېر لینتھی پروسس فور دی، کو 15-20 ډیز به دې باندې 15 ورځې به په دې باندې لګېدې کنه. فورن ټورست لپاره به دا ډېر زیات یو هیډ ایک وو، یو حاصل وو. نو اوس هغه اناؤنس راتلی شي سوات تم تلی شي چترال تم تلی شي.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي د دې اعلان هرکلی کوي، خو ولې یوازې د دې سره د سیمې د سیلګرۍ سند وده نه شي کولی. نوموړی زیاتوي باید سیلانیانو ته اسانتیاوې هم ورکړل شي. دا وخت په سوات کې موسم پخ کېدو دی او د مل دننه او بهر ډېر سیلانیان بغواړي چې د خیسته سیمې ته سفر وکړي. زید خان جاتبی په سیمه کې ټول سړکونه وران پراته دي.
هر کال تقریبا 20-25% زموږ ټورست کمیږي. کله چې راتلو کې روډونه نشته، موجوده کم سړکونه چې دي لنډا کینه سوال د منځورې پورې دا ټول کم نه ده. هیڅ ور په کم نه کوي. بیا په څنګه کې سوال په فشار کې دا روډ به تاسو کله جوړوي نو جواب کې دا وي چې موږ څو ټینډا درا کې نه دا به جوړو نو دا موږ پاکستانیان نه
د ملکن ټولې سیمې د فطرتي خایس او لرغونی تاریخي اثارو له کبله په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي، خو دلته د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې د سیلګرۍ سند او اقتصادي هلو ځلو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو اودونکو د افغانستان د لویدیز نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمان په علي نګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له کبله نشي کولی پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وای سو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت لا پرې نه دی بریالی شوی چې دغه سړک بیرته جوړ کړي. نور تفصیل د روح لانوري په رپورټ کې.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناستوي، او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي.
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه جانا چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي، جای په جای به د طالبانو لخوانه درول کیږي، اړو دول د ګډوډي د حکومت لخوانه کم اداره نه سد جال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یادلار کې وژل شوی او نور زیاتی وهل شوی او زورول شوی دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونز خبر کړي، خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دي لري شوی. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالنګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان پالنګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبلې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټوله مشکلات او ټوله هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره، او کاملاً دغه درې ولسوالیان د غربي نورستان دغه درې ولسوالیان نورګرام، دواب، منډول دا ولسوالیان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعاً لار راتګ راتګ نه شو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځله یې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي، خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د شهر خصوصي په دې موضوع کې خبرې کړې چې د لارې د امنیت په وړاندې کې هغوی خپله شخص لغمان ته ورغلم. جنرال وزیر صاحب او جنرال کمانډان سره مې ولید او هغوی ته مې خپل اندېښنه هغوی سره شریکه کړه.
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی، او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو ودونکو د روانې کړي د اخري مرکی په لور ستاسو پام را ګرځوم. د تیر څو کلونو راهیسې د ختیځ سیمې د لاس جوړ صنعت ټولنې په چوکاټ کې په سلګونه مېرمنې تنظیم شوي او په خپل کورونو کې ډول ډول لاسي توکي جوړوي او د ټولنې له لارې بازار ته وړاندې کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دغه ټولنې له مشري جمیلې اخونزاده سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دوی ټولنه له څو کلونو راهیسې کار کوي او څومره مېرمنې یې د ټولنې په چوکاټ کې په کار ګمارلې دي.
دغه سنتر 2008 نه منګه جواز خسته دی وزارت خونه منګه دفتر تقریبا 2008 نه اوسه پوری کار کوي. لکه اول مرحله کې مسر تقریبا شل دیش لويخ 50 سل پوری خوندو کار کوي، اوس تقریبا 300 کسان مسر کار کوي. هغه ټول په کلو باندې کې مسر کار کوي، هغه خوند چې دی سواد نه دی برخې پات شوی دی، نو کورونه کې دوه منګه کار کوي. بیا منګه د دوه دغه جامع وروړو، نو بیا منګه خپل دفتر کې شروع لرو، په دفتر کې شروع لرو خارجي او داخلي خلک رسیدي دغه تولیدات افغانی تر لاسه کی
دغه خويند چې تاسو په کلو کې لزان سره لری دته زدکړی ورکړ شوې دي په دغه برخه کې
زیاتره خويند چې پوی کې هغه ته موږ شپږ نشته زدکړی ورکو زیاتره چې نه پوی کې هغه ته موږ اته نشته یو کال د فارز زدکړی ورکو چې کله هغه مهار شي دي لاسه سنه یو کې بیرغه نه ورسته بیا موږ هغه ته ټیک ورکو هغه جوړي بیا په مقابل کې موږ ته پیسې ورکو
څه شی جوړوي تاسو دغه
دغه خزي چې دي موږ سره لکه کونړ لغمان نورستان دې ختیځ سیمه دا ټولنه ده نو موږ سره سادرونه جوړي کمیسونه جوړي دستاولونه جوړي موبایل پخونه جوړي مردانی جامې جوړي غاړي پروژېګان جوړي مختلف مختلف تولیدات جوړي لکه څه چې په لاسي صنایعو کې څه چې رواج دی افغاني ټولنه کې دا ټول شی نه مکمل جوړي
خطا سم مخکې د شوروم خبره وکړل شي بیا خلک راځي او لستاس نه اخلي داسې په اومده توګه اخلي او کنه داسې یو جوړه دو جوړه هم تاسې خرڅوي
بعضي خلک دي چې خارج تسیخ اغوال ته دکانونه لري اونده منه اخلي او بعضي خلک دي چې هغه ځان سره توفي وړي خارج ته دلته نو هغه بعضي موږ نه بیا سي پرچی اخلي
تاسو سره چې د کومي خويندې کار کوي دوی په مېش کې دغه مرسه ستاسې د لارې نه هغه ګټلې شي چې خپل مېشتنی گزاره پیو کړی شي
زیاتره خويندې دي چې هغه ډېر راضي دغه لاسي سنېونه هغه خپل لوادونه مکتب ته مکتب مصارف دي کور مصارف ټول او بعضي نو زیاتره خويندې چې موږ د هغه نه پښتنه کوو نو ډېر زیات دي موږ د کار نه خوشاله دي
او تاسو خپل د خپل کار نه څومره خوشاله
زه د خپل کار نه ډېر زیات راضي یم یو خدای دې چې هغه بي وزله غریب خلک موږ سره مصرف دي یو څه نفقه ورته رسیدا لاس سنېونه او بل دا چې زه په دې خوشاله یم لکه خپل کور کې زه دومره کار کولای شم چې زه خپل فامیل زه غریب او بي وزله خلکو سره کومه کوم زه ډېر زیات راضي یم د خپل کار نه
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هلو
السلام علیکم
دا مثال
مشال رادیو
00 سلور 20 22 11 دوا سلور یو دوا یو خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خست